رنه لري خو وایي چې له دې موضوعګانو بې خبره نه دي. د کابل د امنیه قمانداني ویان فردوس فرامرز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کابل امنیه قمندان د خپلو ټولو حوزو امیرینو ته جدي سپارښتنه کړې چې هر هغه کورنۍ چې له یو ځایه بل ته نقل مکان کوي باید د حوزې امیر په جریان کې پاتې شي، او که د حوزې امیر په دې برخه کې بې غوري وکړي سمدلاسه به له دندې لرې شي.
له دې وړاندې هم د کابل ښار په یو شمېر سیمو کې وسلوالو مخالفینو د خلکو له کورونو ګټه اخیستې او یو لړ ترهګریز بریدونه یې د استوګنې په کورونو کې پلان کړي دي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته د ازادي رادیوي مجله وړاندې کوم. د مجلې په نننۍ غنکه کې مو د فرهنګي خبرونو سربېره له کندوزه د مطالعې د فرهنګ د ودی په باب راپور برابر کړی.
انسان په ژوند کې ډېر تغیرات راولي، داغه سره داغه فکر، داغه سره داغه فوها دال وړيږي، داغه ذهني قوت هغه سره برابرېږي. نو نسبت د نورو کلونو
په هنر جاج کې لا لیکوال او څېړونکو انمر وفا سمندر سره په تخیل خبرې کوو.
یو څه نه پیژندل یا به شکل تصورات مونږ ته دغه کې یو څه مشکله ده. په دې کلمو په شکل دغه خبرو کوو ماتم ستونزمنه ده. زکا
په فنکار برخه کې لا ځوان شاعر موسی حکیمی سره دغه په شاعری خبرې کوو.
فکر کوم چې زم دا جرأت میکړی نو ما غ شاعری مرخصت د پدې کتاب کې می سره ځای پر ځای کړی. د کله چې ما پر دې باندې تقریر لیک
په زرپانه کې به لند کیسه اطرافي واوري.
ل ځان سره یې وویل لکه چې لا اطرافیانو سره یې پانه یې واړه ولا حلق ته یې وکتل شونډي بوڅ کړی.
او په ورخمین خیال کې به ل کرن خان څخه د فنکار نظم واوري.
زه یو فنکار يم خود اخوار زم کې د درديدل یو خنکار زم کې دلتا په فن پورې خندا کیږي، دلتا همدا کیږي همدا کیږي اخر په وجه چې د چا کیږي، دلتا په فن پورې خندا کیږي.
ازادي رادیوی مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
څومره وړاندې می په یو غونډ کې ګډون کړو، مشاعره و. زه هم د مشاعرې په یو کونج کې ناستم. لمخکینی قطار می د دوو کسانو خبرې واوریدي. پر دریز ولاړ شاعر به چې هر بیت وایي نو دوی به ورته بیتول داد ورکاوه، خو له شعر وروسته به دوی پر هغه تبصره کوله او د ټولنې یو لویدلی او ټیټ انسان به معرفي کړ. حیران شوم چې دا خلک ولې د یو فنکار او شاعر فن خوښوي خو په خپله فنکار یا شاعر نه خوښوي. سات نیم وروسته موسیقي شروع شوه. له لومړني غزل سره دوی دومره په وجه د احساساتو راغله چې بېواره یې سرونه خوځول او له لاسونو یې آرام غږ هم ویسته. فکر مې وکړ چې ښایي شاعران به پرې خنه لګي. سموک د موسیقۍ د ډګر هنرمندان به خوخوي، خو کله چې څو غزل نو ویل شول او د مشوه دوی دازل د دغه هنرمند په اړه خبرو شروع شول. د دې وروسته مې ځان غلې کړ ځکه ما خپل ځواب حاصل کړ او هغه دا و چې سموک د ټولنې اکثره خلک د هنرمند هنر خوخوي مګر هنرمند په خپل نه خوخوي، په ډیرو بدو الفاظو یادوي. فنکار او هنرمند دی ټولنې د مشهور د بیداری په برخه کې مهم رول لري. کدم ملالی په یوې لنډۍ کپ میوند کې شهید نشوي خدای ګلاله بیننګي ته دي ساتینه د پرنګیانو ټول لخر ماتيږي. نو د تورته د فن زیګنده د ټولنې په آبادی او بربادی دواړو کې مهم رول لوبول شي. د نننې رادیو مجلې تړون د هنرمندانو په نوم کو او په پیل کې ل مریم توخي د تیرونې فرهنګي خبرونه اوري.
جمهور رئیس د فرهنګي عالی شورا د جوړولو فرمان صادر کړ. په دغه فرمان کې راغلی چې د فرهنګي حوزې اړوند بنسټونه د همغږۍ، د اسلامي او فرهنګي ارزښتونو د ملاتړ په برخه کې د منابعو د موثر سازماندهۍ، لرغونو آثارو ته د ځانګړې پاملرنې، له لیکوالو، هنرمندانو او د چاپي صنعت له ناشرانو څخه د ملاتړ، د تورستي جاذبو د معرفي او د ګرځندوی صنعت د ملاتړ، د ولسي فرهنګ د پیاوړتیا نشرول او په دې برخه کې د ننګونو د بشري او مانوي ظرفیتونو نوښتونو او فرصتونو د ارزولو او د پانګونې او فرهنګي ظرفیتونو د څارنې په خاطر د فرهنګي عالی شورا جوړول منظور دي. د دغه فرمان پر بنسټ د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس د دې شورا رئیس دی او د جمهوری ریاست دویم مرستیال د اطلاعاتو او فرهنګ، ارشاد، حج او اوقافو، پوهنې، لوړو زده کړو، قانونو او پټرولیم، خار جوړولو او ځمکو وزیران، ستر امنیتي معین، د جمهوری ریاست عالی مقام د دفتر عمومي رئیس، د چارو ادارې عمومي رئیس، د سیمه ایزو ارګانونو ادارې، علوم اکاډمۍ، ملي راډیو تلویزیون او کابل پوهنتون رئیسان، د ملي شورا د فرهنګي کمیسیونونو رئیسان، کابل خاروال، د نواوري په چارو کې د جمهور رئیس سلاکار، د جمهور رئیس فرهنګي سلاکاران، د لیکوالو اتحادی استازي، ناشران، هنرمندان، د خبريالانو صنفي اتحادی او د افغان فلم ملي آرشیف او ملي موزیم رئیسان یې غړي دي. په یاد فرمان کې راغلي دي د فرهنګي عالی شورا سکرټریټ د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د جمهوری ریاست دفتر عمومي ریاست په همکارۍ مختوړي او سکرټریټ موظف دی چې د دې شورا طرز العمل ترتیب او فرهنګي عالی شورا ته یې د تایید لپاره وړاندې کړي. د دې شورا غونډه په میاشت کې یو ځل جوړیږي. د ځوانانو نړیواله ورځ د زده کړې لیک له شعار سره د ځوانانو د معاونیت لخوا په کابل کې ونمانځل شوه. د باختر اژانس د رپورټ په اساس د ځوانانو ورځ چې تیرونه یې ونمانځل شوه، د نمانځلو په غونډه کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرستی حسینې صافی وویل چې ځوانان د خپل موخې ته د رسیدلو لپاره له خپل استعداد او وړتیا څخه ګټه واخلي، د نورو په تمه نه کینی، خپل د ځان او ټولنې لپاره کار وکړي. د جبل سراج د ماڼۍ د بیا جوړونې کار په شدت سره روان دی او په نږدې وختونو کې به بشپړ شي. د ازادي راډیو د خبریال د خبر لمخې د جبل سراج تاریخي ماڼۍ چې د پروان په ولایت کې تاریخي او لرغونی ماڼۍ ده، د بیا جوړونې کار یې د جمهور ریاست د عملیاتي ادارې لخوا دوام لري.
په کندوز کې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د عامه کتابتون مسؤلین وایي چې د پخوا په پرتله په دې وروستیو کلونو کې په کندوز ولایت کې د ځوانانو مراجعه کتابتون ته ډیره شوې ده. دغه ولایت فرهنګیان وایي چې دلته د کتاب لوست فرهنګ غوړېدلې او رستربلې ځوانان د مطالعې سره علاقه پیدا کوي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان راپور برابر کړی.
کندوز کې د ځوانانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ وده کړې ده. که څه هم په کندوز کې موجوده نامنو او جګړو د خلکو پر روحي او ذهنونو منفي اغیزه کړې ده، خو له دې سره سره په دې ولایت کې د کتاب د مطالعې مینوال مخ په زیاتېدو دي. د دې ولایت ځوانان وایي هغه شمېر کسان چې له مطالعې سره عادت لري، هغوی تازه سیزونه ډېر ژر او په اسانۍ سره زده کوي او دغه راز مطالعه د عصبي او روحي فشارونو په مخنیوي کې هم خورا مثبت رول لري. د کندوز یو تن ځوان فرمان الله صافی په جاړې وویل،
مطالعه د انسان په ژوند کې ډېر تغیرات راولي، دا غي سره دا غي فکر، دا غي سره دا غي فوها دال وړيږي، دا غي زهني قوت هغه سره برابرېږي. نو نسبت د نورو کلونو سکل د مطالعه د کندوز کې زیات شوی دی او ځوانان مطالعه کوي.
د ځوانانو په وینا چې مطالعه له انسان څخه مهربان او با احساسه شخصیت جوړوي او دغه راز مطالعه د مغزو فعالیت پیاوړی کوي، ځکه مطالعه له انسان سره مرسته کوي چې خورا په سړه سینه په هر ډول بحثونو کې برخه واخلي. د دغه ولایت یو تن مدني فعال صلاح الدین په دیاړې وویل،
ځوان کچیر یو کتاب مطالعه کوي، دا په دې معنی چې د یو عالم هغه شتمنۍ ته انتقال کیږي. نو مطالعه ډیر زیات یعنی ګټه لري او په دې نږدې وختونو کې که تاسو چیرته وګورئ، ځوانانو له مطالعې سره ډیره زیاته مینه پیدا شوې ده.
په ورته وخت کې د کندوز یو شمېر کتاب پلورونکي هم وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د کتاب پیرودونکي زیات شوي دي او د پیرودونکو زیاته برخه ځوانان جوړوي. د کندوز ښار یو تن کتاب پلورونکي محمد یعقوب په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په بدون کتاب مون نه شوه کې مثلا زندگی را پیش ببریم و کتاب یگانه راهنمای زندگی ماست.
د انسان بهترین دوست کتاب دی. ځوانان باید د کتاب لوستلو سره مینه پیدا کړي، ځکه پرته له مطالعې ځوانان خپلو اهداف ته نشي رسیدلی. خو هغه شمېر ځوانان چې تل مطالعه کوي د ټولنې د نورو وګړو په پرتله د ژوند په بېلابېلو برخو کې ډیر ژر پرمختګ کوي. په ورته وخت کې د کندوز په هنتون استاد زاهد کریمزی هم وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د ځوانانو لیوالتیا د کتاب مطالعې سره زیاته شوې ده، خو ټینګار کوي چې کورنۍ باید خپل ماشومان د کتاب مطالعې ته وهڅوي.
مطالعه ورځ په ورځ دغه مطالعې دود ښه دی، په زیاتېدو دی. ځوانان کتابتونونو ته مخه کوي، ځوانان کوشش کوي چې یو څه مطالعه کړي. هیله ده چې په دې فرهنګ ته په دودولو کې کار وشي. ممبرونه، مدني ټولنې، رسنۍ، قومي مشران، د کورنیو مشران دغه ټول هڅه وکړي چې ترڅو خپل ځوانان، خپل ماشومان، خپل کورنۍ کتاب لوستنې ته وهڅوي.
له دې سره سم د کندوز د اطلاعاتو فرهنګ ریاست رئیس فدا محمد ارزښت وایي چې په کندوز کې د علم او فرهنګ غوټې د غوړېدو په حال کې دي، ځکه د دې ولایت ځوانان د فرهنګ د ودې په برخه کې خورا فعاله ونډه لري.
فرهنګ لپاره په کندوز کې ځوانانو خپل ډېر څه کړي دي او ډېر هڅېګانې موږ لرو په دې ځوانانو کې چې لا کار وکړي. یعنی تېر لسو کلونو ته که وګورو نو که درته ووایم چې ډېر بدلون راغلی دی، او په فرهنګ کې خصوصا فرهنګ په برخه کې د ځوانانو د ذهن رشد لپاره، د فرهنګ په اړه باندې معلومات درلودلو په برخه کې یعنی ډېر کار شوی دی.
د معلوماتو له مخې اوس مهال د کندوز د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په عامه کتابتون کې پر بېلابېلو موضوعاتو لیکل شوي څه باندې 8000 جلده کتابونه موجود دي. د نوموړي ولایت د عامه کتابتون مدیر عبدالسلیم سروري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که از وخت پیش کده اول مطالعه د سطح ولایت کندوز ما د خود کتابخانه عامه مو خوبتر او بهتر است.
د پخوا کلونو په پرتله د ځوانانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ وده موندلې ده، او هر ورځ دلته په لسګونه ځوانان د مطالعې لپاره راځي او د کتابتون له کتابونو څخه د خپل د مونوګرافونو، سیمینارونو او د نورو درسي پروګرامونو مواد راټولوي او ګټه ورڅخه اخلي. په کندوز کې اوس مهال د عامه کتابتون تر څنګ په یو شمېر نورو دولتي او غیر دولتي اکاډمیکو مرکزونو کې هم کتابتونونه جوړ شوي دي، خو بیا د کتاب د مطالعې یو شمېر مینهوال وایي چې دغه کتابتونونه لا هم زیات شمېر مسلکي کتابونو ته اړتیا لري، ځکه ډیری وخت دوی د خپل د خوښې او اړتیا وړ کتابونه په اسانۍ سره نشي پیدا کولی.
لیکوال او څېړونکی انور وفا سمندر وایي چې تخیل یو الهي ورکړه ده، او په کار د چې لدغې ورکړې سره شعوري چلند وشي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د تخیل په ارزښت او اړتیا بحث کوو.
هنر جاج
مننه استاد، پوښتنه دا ده چې زموږ اکثره شاعران، زموږ لیکوالان هغوی د تخیل خبره کوي او د تخیل په اړه ښایي ګڼ معلومات ونه لري. زموږ اوریدونکي چې اوس د خبرونه اوري، دا به ورسره پوښتنه چې تخیل څه شی دی.
د تخیل په اکلم ستونزه دا ده چې ځینې کسان تخیل دغه کوي، فکر کوي چې وایي چې تخیل دی ناممکن او ممکنه ول دي. ځینې بیا وایي چې دغه وایي چې د نویو د ریڅو تجربه کول دي کنه. ځینې خو هغه څه چې ما د تخیل پاکله پیژندلی دي هغه دا دي چې تخیل د درونی حواس لارو د واقعیت د نالیدلې چیرې را بربندول دي. زه په دې کار کې د تخیل په کار کې د ذهن لاس دویم ګڼم. ما کوم څه چې موندلې دي په خپل ادبي کار کې او راته تجربه کیږي هر ورځ، تخیل یو الهي انرژي د انسان دی. دغه اوسنی ژوند نه ده، دا شاید موږ پلرونو نیکونو غورو نیکونو دا د دوی خیال وي، دا به د دوی لپاره خیال و. یعنی نننی واقعیت د تیرو نسلونو تخیل ده. نو ځکه تخیل ټول هغه څه چې تی غواړي د تا لپاره ډیر ښکلي دي آغا د خپل ژوند په واقعیت باندې بدلول دي. د دې لپاره باید انسان په ځان کې، انسان یو داسې موجود ده چې په ډېری لحاظ له ځانه نه خبر ده. انسان له یو لحاظه یو صغیر، یو وړوکی کیهان ده، یا د هستۍ یوه خلاصه ده. په دې کې داسې ظرفیتونه دي چې دغه ظرفیتونه که وخوځېږي نو انسان د انرژۍ د ورکړې په داسې یوه منبع بدلیږي چې شاید برېښنا ورته کمزوري وي، شاید حتی د اټوم انرژي تر دې کمزوري وي. خو ستونزه دا ده چې انسان ډېره تکیه په خپل عقل ذهن باندې کړې ده. عقل ذهن زه نه ردوم، عقل ذهن د ژوند جوړولو، د ورځني ژوند مخته وړلو، د یو پاک سوترا چاپیریال جوړولو، د یوې ښې روغتیا درلودل او د یوه ډاډمن اقتصادي دغه زیربنا د ځان لپاره جوړولو لپاره ډېر ضرور ده. دې ته موږ شپه ورځ ضرورت لرو. خو که چیرته د موږ فکر د یو ویښ تخیل په وزرو باندې والوزي، بیا هغه څه تجربه کوي چې تر اوسه پورې بشر نه وي لیدلی.
مثلا یو پوښتنه ده استاده، تاسو وویلي چې تخیل یوه الهي انرژي ده، آیا تخیل اوس شعوري هڅه شوه که غیر شعوري؟
شعور لاس دلته نه رسیږي، ځکه شعور چې دا شعور د عقل صفت او حتی تحتل شعور نه شي کېدلی، ځکه تحتل شعور هم د ذهن یوه پورې تړلی بحث ده. ولې تخیل تاسو وګورئ، ما دغه یو هنرمند دغه صبري یوه شپه چېرته وړوکی کورنۍ محفل و، نو دنه ما پوښتنه وکړه، مالې ته دا خپل کمپوزونه چېرته لاسه کوې؟ یو خپله یوه سندره وښودلی، دیدې کمپوز ما په خوب ولید. بعضې معنوي طریقې وایي دغه مثلا افلاطون د موصول مسله را مطرح کوي، هغه څه چې موږ دلته لرو وایي د اصل بل ځای کې ده. حتی که ساینس ته لاړ شو، ټیکنالوژي ته ولاړ شو، هغه څه چې نن ورځې ساینس ټیکنالوژي لري، په دې کې ډېرې غټې اختراوې د هغو د دغه علم د مخترینو د تخیل محصول دي. حتی د ریاضي فرمولې داسې کسان هم تیر شوي دي په بولومه کې چې وایي، خپله بیان کړي دي چې دغه فرمول ماته په خوب کې حل شه. خوب چی ده؟ فزیکي لحاظ خوب تجربه چیرته ترسره شوه؟ هیڅوک یې نشي ښودلی. خیر، د قلم رو چیرته ده چې نه مادي ده نه زماني ده، چیرته ده؟ ځکه په خبره هم دغه ده چې انسان په ځان کې د انرژۍ داسې سرچینې لري چې متاسفانه د ده کم پام راوړي. هنرمندان، شاعران، نقاشان، هغه کسان چې د هنر په برخو کې لوی لاسته راوړنې لري، دوی که د ټولنې له دې پیغوره ونه ویریږي چې ووایي چې دا لیونی ده، نو شاید هم ډېر ځله ووایي چې دغه تجربه ما ته په یو غیر ذهني وضعیت کې اصله شوه.
یو بله پوښتنه اوس، نو آیا انسان کولی شي چې په ځان کې د تخیل توم نه پیاوړي کی؟ کنه دا یو الهي ورکړه ده، او کاغه پیاوړي وو که کمزوري وو؟
ګوري ښه، د ما ډېر تمرکز په خپل ادبي کار کې په غږ او رڼا ده، ځکه ما په تصور غږ او رڼا د تخلیق سرچینې دي. که داسې د زمان په ماشین کې حرکت وکړو چې مخکې لدې چې مځکه وه، دغه و د کائنات و، چې شی به و؟ نو دلته موږ بعض شیانو ته دا د خیال په وزرو هلته داخلي کړو. یو څه تصورات، یو څه نه پېژندل یا بې شکله تصورات موږ تر دغه کې، یو څه مشکله ده په د کلمو په شکل د دغو خبرو کول ماته هم ستونزمنه ده، ځکه مولانا هم دې ژبې ته د لرګین یا د چوبین ژبې دغه ورکړی ده. که نه ګونګ شمس هم چې په خبرو راغی د مولانا لخوا، دغه علت و چې شمس په خبره کوله خلکو به پسې کاڼي وارول یا په مرداری ویشته چې دا لیونی وشړې ده ځای، در حال چې په هغه کې د کلام هغه انرژي پټوه چې فقط مولانا یې لټاوه چې مولانا د دغه غږ لپاره شپېلی سي، مولانا شمس غږ ولی ده. نو زه په دې خاطر وایم چې تخیل که د ذهن له بحثه د باندې ورباندې توجه راټوله سي ګټه یې زیاته ده. مثلا ما باندې یو تعداد دوستان نقد کوي، وایي چې لیکنې دې پیچلې دي، ډېرې سمبولیکې دي. ما وړاندیز دوی ته همیشه دا ده چې تاسو د بې ذهني په وضعیت کې ولولئ، یعنی پرته لدی چوي چې دا خادي دي تاریخ بچي دا جمله دراوړې د کوم مکتب پورې تړلې ده رومانتیزم دا سوريالیزم دا دادایزم دا چی شي پرته لدی چې بدی خبرو پسی وکړي په ماتن کې خوشي شي په ماتن کې سفر وکړه دوی هغه نتیجې تر لاسه کوي چې اړتیا ورته لري ولې که دوی لزان سره دا سترګې انتقال کړي چې د سړي د کوم مکتب پیروي کړي څوک دی د استاد و د کوم ادبي قالبونو لار د مخته تللی ده بیا څه نشي کولی په دې خاطر د ما مشوره دا ده چې د تخیل کار ته باید انسان یو ډول درونی ویښه پیدا کړه دا درونی ویښې لپاره مثلا یو څوک وایي چې وروره خیزانو د مونږ کار نه شه زه هم د ټولو کار شه فقط یو ویښ زړه په کار ده ویښ زړه کوم زړه ده هغه میان زړه ده هغه میان زړه چې په ټول ژوند یې زړه باید په ځان یې بایللی ده دی په ټول ژوند میان ده د ته ټوله هستي هر ورځ تازه کیږي نوی کیږي دا میان زړه څه دا ډول یو وخت چې ګوره ته هر ورځ راپاڅېدلې یوه نوې ورځ تجربه کوې یو نوی لمر نوی ده هوا څپې نوی دي د سیند موسیقي نوی ده یا واکه مرغ ګرځېدونکي مرغان دي دوی هغه بې متنه سندرې نوی دي کله دي چې په دې سترګه دنیا ته وکتل ته په یو دغه خلاق موجود بدل شوې دلته وایم چې مینه ته مخه کوي او دلته وایم چې تخیل دلته راویښیږي نو په دې خاطر ده چې زه تخیل د ذهني حواسو محصول نه ګڼم اما پرته له دې چې له ذهني حواسو نه کار واخلو یا له ذهنه کار واخلو ته تخیل بیانولی هم نشو دا باید ورته ابزار کړو
یو ډول اړیکه بیا هم ورسره
اړیکه سته ځکه مونږ هر څه چې وایو په دغه ژبه چې دا موږ لپاره ذهني ژبه ده په دې ژبه به یې وایو نو ځکه دې ته اړتیا لرو خو انرژي به له هغه ځایه راخلو پرې به کړو چې هغه تازه نوې انرژي په دغو قلبو کې له سره حرکت رامنځته کړه دا ژوندۍ کړه کلمې دا متن په یو ژوندۍ متن واوري دلته د چې مونږ څه چې د متن په مخ پرېږدو هغه به تورې کلمې وي هغه به حروف وي ولې هغه ساکن نه دي هغه وچ نه دي هغه مړه نه دي هغه ټول انرژي ډک دي دلته د چې کلمې په غشو بدلېږي اصیل انسانان هغه څوک چې د کلمې له را سره بلد ده هغوی کلمې داسې کاروي لکه غشي هره کلمه یې دیولنه نړۍ هره کلمه غرونه نړۍ هره کلمه دی ولس د کلونو کلونو د پیړیو پیړیو تعهدات او سنتونه او عادتونه نړۍ دوی دغه انرژي په خوشی کړل
ځوان شاعر موسی حکیمی یو له هغو شاعرانو دی چې په دې وروستیو کې شیری ټولګه چاپ شوې ده د نوموړي د شاعرۍ د ټولګي نوم یو غزل او څو تصویر دی د فنکار په نننۍ برخه کې همایون هیواد ورسره مرکه کړي
فنکار
نه د چا غلام یم نه د چا امیر دلته زلکه باچا دلته زلکه فقیر دلته اوس بنو خود ویاړم اوس بنو خود وایم څومره ښه مثال یمه څومره ښه تصویر دلته ډیرو ته څه نه ښکارم ډیرو ته بیا یم ګوهر ډیر مې په کیسه کې نه ډیرو ته بیا پیر دلته هو په مینه رنګ یمه څو پکښې ناکام نه شم هو په مینه رنګ یمه څو پکښې ناکام نه شم اخلم به باور د یار سم لکه وزیر دلته او غواړي که څوک ژوند وکړي ګرځې د موسا غوندې غواړي که څوک ژوند وکړي ګرځې د موسا غوندې شپه پاک وجدان دلته شپه پاک ضمیر دلته
حکیمی صاحب اول خو د یو غزل څو تصویر کتاب چاپ مبارکي درته وایم که دا راته وایي چې دغه کتاب مو چاپ کړی دی د څومره وخت شاعري مو پکې راټوله کړې
کور مو ودان ژوندې اوسئ ډېره مننه تاسو ته او درنو اوریدونکو سلام وړاندې کوم شاعري مې تقریبا د مکتب د نهم ټولګي څخه پیل کړې ول نو شاعري د زیات وخت شاعري د دغه وخت شاعري د چې زه متعلم وم او یا هم محصل ولم یعنی زما د متعلم او محصلې د وخت شاعري ده شاعري مې ډېر وختي پیل کړې ول نو بیا به مې شعرونه ستونزه دا و چې ما به هر ځای لیکل نو بیا داسې یو کتابچه نه ول یا داسې یو منظم دغه معنی درلود چې ټول مې سره یو ځای کړې ول نو دا د
کېدل چې زیات شاعري مې ورکیدل. بل اخر د ملګرو تشویق ول چې زیات تشویق لرم څو کتاب چاپ کړم نو بیا هغه و چې ما تصمیم ونیو کتاب مې تمنو انتخاب کړ یو غزل څو تصویر او په دې کتاب کې مې وازی غزلونه راوځي کړی دي سره چې تقریبا یو اتیا شاوخوا غزلونه دی او څو لس دول شاوخوا څلوري زم دي پکې.
یعنی تاسو کوم شعرونه په دې کتاب کې چاپ کړی هغه د مکتب د وخت شعرونه هم شته دي پکې؟
بله د مکتب د وخت شعرونه هم شته پکې کې او بیا خاص تن چې زما اصلوم په دې دوره کې بیا به زیات شاعري کړی او ځکه د کورس خلیریواله نو هغه شاعري بس راخستې ده په دې کتاب کې ځای پر ځای کړی ده.
یعنی یو څوک چې په لومړی وختونو کې شاعري کوي د چې ورسته نور شاعري کوي شاعري حقيقي اب خوانې شاعري ته په خسترګ نه ګوري نه چاپوي د خلکو مخ کې نه وایي تاسو څنګه یعنی د شاعري مود دی وړ درته کار شو
بس دا ز فکر کوم چې زم دا جرأت میکړی نو ما هغه شاعري مراخيست د پدې کتاب کې می سره ځای پر ځای کړی د کله چې ما پر دې باندې تقریز لیکم اصلا هدف مې وایي تقریز لیکل نه ولوم او استاد رفیع سره خبرې وکړې چې زه شاعري می درته راوړم ته وګوره کچیر د چاپول زبې چاپ کوم او کله چاپ نه ول نو زب ځین ستر په نظر وکړم او ترتیر بسم تر دې کار نو بیا چې هغه وکړه لغنی وایي دا چې زه ډیر تشویق کړم او دا شاعري را سره تایید کړل بلکې غوښتنه وکړه چې ته باید کار وکړې پر غزل باندې په دې فورم کې نور مخته ولاړ سي او دا سن لکه ځین نور شاعران چې ټولنه کې د انتخاب پر کې شاعرانه خلک چې مفلس دي نو شاعران اکثره وخت مفلس دي په وخت شعرونه لیکي بیا کله سیاست د ګټه وتلی یا پر یو مخون را څرګندوي یا دا چا خبره په نس ماړسوي نو بیا شاعري پرې شي تر ډیر حد دا ځین نوی شاعران یادوم نو د ماته ویل کچیر یار څنګه مصروفیتونه وي خو باید شاعری ته د وخت ورکړی او سې جو واره کې وخت باید او ویل کې مخته ولاړ سي.
یعنی انتخاب مونږ نه کړی کومه شاعری چې تاسو کړی هغه چې لاسته مورغلی ټوله مو چاپ کړی؟
نه نه انتخاب مینه دې کړی خو ستونزه دا و چې ما ډیره زیات شاعری ورکسته وې ځکه ما یو عادت درلود کله چې پونتون کې ومنو چې پر مې مطالعه کو چې الهام به اوس ما به چې پر پر کونج باندې غزل ولیکي یا مې شعر یا صوبیتونه ولیکل نور به هغه غلط تپسي ورکس واغ سمستر به خلاص چې پر با خواته سو یا مثلا د سکه مختلف کتابچو کې ملکل چې هغه بسر منظم نه و یعنی په یو کې مشخص کتابچا یو مشخص فولډر چې مثلا سبب ټکنالوژي مخکې د ځینی خلک شاعران په کمپیوټرونو کې ځان سره ساتي یا سپتي ما دا غوښتل کار نو کړی نو زیات شاعري می ورکسوي او کچیر د مې نوې چاپ کړی نو دا هم کېدای شي چې دا شاعري هم لمنځه ولاړ شي او بل اخر ورکسي نو ځکه ما دا شاعري سره راوځای کړو او کتاب ته آماده
یو بل غزل قدر نه وورو
توري توري شپې ترانا سمانا توري توري شپې ترانا سمانا وای هغه ته رانا سمانا هغه چې لمن نه انکار کوي وی بنو دغه ته رانا سمانا خیر کتیار د تا ور وکتل خیر کتیار د تا ور وکتل نور نو آینه ترانا سمانا ستا را څخه سوال ل یاد واته ستا را څخه سوال ل یاد واته تا ویل دی وی ترانا سمانا هرڅه په ماشام کې دیدن کوم هرڅه په ماشام کې دیدن کوم و موسا نو دی ترانا سمانا
خپل شاعری چې کله ولولي یا خپل دی پاړه فکر کړی موضوعات ډیر څه دي
موضوعات خو لکه څنګه چې د غزل د تعریف څخه معلومیږي چې غزل خپل د ښکلا او شایست سره خبرې دي نو موږ هم همدې ته ډیر توجه کړی دی یعنی ډیر کار مو بس کړی دی په غزل کې او زما بیا خپل زیات کار چې مکړی دی زیات می شاعری چې مکړی دغه می د غزل په برخه کې په دې پورم کې کړی دی نو ډیری داسې میناناک شیرونه دي چې هغه تصویرونه ټول د مینې دی پکشي کې سناڅه وطن او داسې ملګرو دوستانو ته هم لیکل سوي دي تر ډیره حد چې ما کار کړی دی هغه مینه ده یعنی زما شاعری که څوک ولولي ډیر زیات پیغام به پکشي د مینې
خپل شاعری چې ګوري په خوا او وس څومره بدلون پکې راغلی او هغه بدلون په کوم برخه کې و؟
طبعا انسان همیشه د پیشرفت یا ترقی په حالت کې وینو کوم وخت کار کوي دغه همداسي حساب کېدلای شي زما لمرنی شاعری چې ول هغه وخت زما یعنی مطالعه کم ول دغه سیمه چې اوس شاعری زکو مر غزل نوې غزل می نسبت تیر غزل تر شوی یعنی دا د شاعر شوالی هم دی چې د شاعری یعنی باید د پرمختګ په حالت کې د شوالی لور ته وی نسبت وی ورزته باید بل ورزته د شعر ولیکیا زما په شاعری کې دغه سرکونه لیدل کېدلې سي زه چار نوې شعر لیکم هغه نسبت هغه مخکینی شعر ته کوشش کوم چې شعر ولیکم ټول شاعران باید په مجموع کې کوشش وکړي چې په شعر کې نوښت رامنځته کړي. نو شاعري باید د نوښت خواته ولاړه شي، نه دا چې تر لومړۍ شاعري وروسته شاعري ښه نه اوسي. یعنې وروسته شاعري چې دی کې یا نوې شاعري چې هغه باید هغه مخکنی شاعري ته د هر اړخه ښه وي.
ځینې وایي چې یو څوک شعر لیکي باید د شعر په تیوري هم پوه وي، ځینې بیا وایي چې نه، دا شاعران هم ډیر دي چې هغوی اصلا د شعر په تیوري نه پوهیږي خو ډیر ښه شعر لیکي. خپله دې څه وایي د دې لپاره چې یو څوک ښه شاعري وکړي؟ ښه ده چې سړی شاعري ولولي که نه د شعر د تیوري په اړه چې کوم کتابونه لیکل شوي دي هغه ولولي؟
دواړه مهم دي چې هم شاعري ولولي او هم د شعر پاک له تیوري ولري. زما خو نظر دا دی که دا شعر یو څوک په شاعري کې زیاته مطالعه وکړي او بیا بیرته ځان د دې څخه وساتي چې د کوم شاعر تر اغېز لاندې زیات رانیسي، دغه یو څه پکې مهم دي. نور کې تیوري ورسره مطالعه کې دا خو بیخي ښه دی، که څه هم موږ ادب پوهنه او ادب سره بیلوو نه، ځینې شاعران دی هغه په یا ځینې ادب پوهان دی هغه خپل دغه هنر نه لري، یعنی ادیبان نه دي، یعنی شاعري نه کوي، خو دوی ولې په ادبیاتو کې درس ورکوي، تدریس کوي؟ ځینې بیا داسې ادیبان شته چې هغه په ادب پوهنه کې هیڅ معلومات نه لري. نو که چیرې یو شاعر په شاعري کې مطالعه ولري تر څنګ ورسره تیوري هم لوستې وي او په هغه کې معلومات ولري، نو دا هم د دې لامل کېدلی شي چې دی په شاعري کې لا هم نوښتونه وکړي، ځکه کله چې دی د یو چا شاعري لولي نو په مقابل کې کوشش کوي چې داسې شاعري وکړي چې نسبت هغه ته ښه شاعري وکړي. نو زما خو په شخصي نظر باندې چې زما هم تیوري ولوستل شي او هم شاعري ولوستل شي، خو یو ټکی چې باید شاعران توجه وکړي هغه دا دی چې باید که چیرې د کوم بل شاعر شاعري لولي باید ځان د دې څخه وساتي چې دغه شاعري د شاعري تر اغېز لاندې یعنی باید رانیسي.
ستاسو خپل شاعري یعنی له خپل نظره چې ورته ګورئ کوم څه پکې خاص یا ځانګړي دي چې هغه تا له نورو بیلوي؟
زما د شاعري چې دغه دا چې ښه روانه شاعري ما کړې ده او نن سبا لوستونکي تر ډېره حده روانه شاعري خوښ شوي او د روانه شاعري مینوال هم زیات ویلي. نو زما شاعري چې ده هغه یو خو شګنه دا ده چې ساده یې زه لیکم، ډېر لغات پراني نه پکې کوم. مثلا زه په پښتو ادبیاتو کې ښه مطالعه هم لرم، قسم زما مسلک نه ده، یعنی په لغاتو په دغو شیانو کې ښه یم، تر ډېره حده پوهېږم، خو ولې په شاعري کې ډېر کوشش مې دی چې لغات پراني ونه کړم. نو یو خدا دې چې ما ساده او روانه شاعري زه کوم.
او په پای کې به یو بل شعر هم درنه واورو.
موسیقی ده یو غزل او څو تصویره، تنهایی ده یو غزل او څو تصویره، زه مطرب او رباب ستوری او سپوږمۍ هم، شاعری ده یو غزل او څو تصویره، څه نا څه شوخی به خامخا پکشی وي، بس ځواني ده یو غزل او څو تصویره، هغې نن راته ویل چې تلې غواړم، زما یاری ده یو غزل او څو تصویره، نور بی زهم ورتلیکم او لګیایم، نقاشی ده یو غزل او څو تصویره، بی درهم او بی دینار لکه رحمان می، زندگی ده یو غزل او څو تصویره، قناعت پر دنیا لوی باچاهی ده، باچاهی ده یو غزل او څو تصویره، پر هر بیت به کتاب خبری کیجی، شهکاری ده یو غزل او څو تصویره، زیم نه خو بس ملگری را توایی، زیم نه خو بس ملگری را توایی، عاشقی ده یو غزل او څو تصویره، پدی نم موسا کتاب ورته ډالی کر، قربانی ده یو غزل او څو تصویره.
ډیر زیاته مننه.
کور مو ودان، ستاسو څخه هم ژوند دی اوسه.
سکوشو تا وایي چې ژوند یو کیسه ده چې کوچنی برخی موږ په خپلو کیسو کې رانغاړو او دا کیسې زموږ د راتلونکي ژوند پر کیسو مستقیم اغیز لري. د زرپانی په نننې پانه کې لا وګمې جبارخیل لنډه کیسه اطرافی اورو.
زرپانه اطرافی د دروازې غنګ شو، انجلۍ سترګې ورواړولې، څوک نه ښکارېدل، مخ یې واړاوه، کتاب یې قات شوی و. هلک تر نیم کښې دروازې په تشو څوکیو نظر تیر کړ، ټولګی ټول نه ورښکارېدو، په دروازه یې لاس کېښود، زور یې ورکړ، ټک شو، دروازه له دیوال سره ولګېد. انجلۍ په اوږده غاړه د ټیکري پیڅکه ورکش کړه، هلک په راوتلو سترګو ورته کتل، د انجلۍ تندي ګونځې وکړې، قلم یې په ګوتو کې وسوګل، هلک وارخطا غوند شو، رنگ سور واوخت، خبر یې هېرې شوې، په خپل کار پښېمانه و. په بنده بنده ژبه یې وپوښتل، دا اول ټولګی دی؟ انجلۍ ته خندا ورغله. له ځانه سره یې وویل، لکه چې له اطرافیانو سره یې. پاڼه یې واړوله، هلک ته یې وکتل، شونډې یې بوڅې کړې. ویې ویل هو. هلک لرې نه ولاړ، د لومړي قطار په یخې څوکۍ یې ګوتې تیرې کړې، ورته ځیر شو. سرونه یې سپېره و، جیب ته یې لاس کړ. انجلۍ د سترګو تر کنجو ورکتل. هلک په څوکۍ رختي ټوټه مخله، شونډې یې بوڅې شوې. ډېر تیز دی. هلک کېناست، خی او چاپلوري ته یې وکتل. څوکۍ تر قطار شاته ورته ښکاره شوه، کر شو. انجلۍ په غوږو کې ګوتې ورکړې، ورمېږ یې تاو شو. تور اوږده ویښتان یې له اوږې وښویېدل. هلک کړوپه ملا ولاړو، لاسونه یې د څوکۍ په ژی ایښي و. یوې او بلې خواته یې وکتل، قطار سیخ ورته ښکاره شو. انجلۍ په زوره غږ پرې وکړ، لیونۍ یې که څه بلا یې، ودې ډار کړم، خداس د چیرته دې ژوند کړی اطرافي. هلک انجلۍ ته کتل، غوسې یې خوند ورکړ. ورو یې وویل، خدایه پرده، څومره روې ده د کاپیر لور. خو اطرافي خوند ور نه کړ. د کتابچې پاڼه یې او واړوله، په غټ خط یې ولیکل، اطرافي. لومړی سیمستر تیر شو، د ازموینې وروستۍ ورځ وه. هلک په لویه تخته سپینو پاڼو ته ځیر و. د لومړي ټولګي ځای خالي و، پایلې نوې اعلان شوې. پام یې شو څنګ ته یې څوک ولاړ و. ابرو غږ یې واورید، شماله. هلک ور وکتل، لینا وه. له تختې شاته شو، غوښتل یې لاړ شي. لینا یې تر مخ ودرېده، شمال یې وه او بل لور ته وکتل، چا نه څارل. اوږده سا یې واخیسته، څه وایې؟ لینا د اوږدو ګوتو پوڅوکو پراخ سپین تندی وګراوه، لاندنۍ شونډه یې تر غاښ لاندې کړه، شرارتي مسکا یې وکړه. څه مې ویل؟ انجلۍ شمال ته وکتل، ویې ویل، د پایلو پوښتنه مې کوله. شمال پاڼه تېره کړه، په خوشکۍ وویل، ته یې نه وینې؟ کوم دی؟ له دې خبرې سره یې اوږده ګامونه واخیستل او څانګې ته ننووت. ټېلیفون زنګ وهل، غږ یې دپ و. هلک لاس پسې وتپول، تر بالښت لاندې و. ټېلیفون یې غوږ ته ونیو، په خوبولي غږ یې وویل، الو. چا په خپ غږ وپوښتل، شمال یې؟ هو. ښه یې؟ ګزاره ده. لینا یم. شمال بیرته تکرار کړ، لینا یې؟ هو. ولې؟ هسې، ما ویل د ښاریانو یې، له اطرافیانو سره څه ښه شمېره دې له کومه کړه؟ لینا وخندل، د ټولګي له نماینده مې واخیست، نن پوهنتون ته تللی وم. هغه وویل چې زه زنګ ورته وهم. ما ورته وویل چې زه یې خبروم. شمال وویل، په څه شي؟ زیره مې درباندې کوون. زیره؟ هو. کابل ته څه وخت راځي؟ چې رخصتي خلاصه شي. زیره خو به راوړې؟ خامخا، خو ته ووایه. شماله، ها، اول نمره شوی یې. رښتیا؟ ټوکې خو به نه وي؟ نه، په خدای رښتیا درته وایم. شمال وویل، دا خو ستا برکت دی. هغه څنګه؟ اوله ورځ دې په یاد ده چې راته ودې ویل اطرافي؟ لینا وخندل، چوپتیا شوه. شمال وویل، لینا غږ مې اورې؟ ټېلیفون ته یې وکتل، اړیکه پرې وه.
خبرونه په پیل کې مې هم د فنکار او هنرمند په حواله خبرې وکړې. د ورسپات ټولونو اکثر وګړي د هنرمندانو هنر خوښوي، خو خپل هنرمند نه خوښوي. خای دا له دودیز چاپیریال څخه د غوي تاثیر وي. خو کچېری له هنر او هنرمند سره مینه وشي، تشویق شي او لکګو لار وژغورل شي، نو دا چاره د ټولنې د عامه وان او فکری بدلون په برخه کې رغند رول لوبولی شي. د ورخمین خیال په نننې برخه کې د پښتون هنرمند کرن خان د زړه غږ اوروچی د نظم په ژبه یې را بهر کړي.
زهم فنکار یم، زهم زړل رما، د ډېر یار یم، هیڅوک نلرما. زبا د ستړي ژوند کیسه داسې ده، زبا د ستړي ژوند قصه داسې ده
پکې د مینې دا حصہ داسې ده لکه دریاب کې اوخ کورک نه شي. په ماشومتوب کې غریبی ډېره وا، غریبۍ کې بے وسی ډېره وا. زه هم فنکار یم دورانو کوسو، او قلمکار یم دورانو کوسو. ما مینا نه پیژندا، ما مینا او پیژندا، ما مینا نه پیژندا، ما مینا او پیژندا، ما مینا کړه د منکر نه یم، مخ کې نه هر موس نه هر نه یم، زلا د سر د پاسه سر نه یم، لا خو خپل ځان ته برابر نه یم، در په در یم خو بے در نه یم، مسافر یم خو مسافر نه یم، غس په زیګر یم خو پر هر نه یم، خار یم خو واورې پی خور نه یم، ز د یو غم نه لاس په سر نه یم، زلا تړون د لر او بر نه یم، ز د لفظونو جادوګر نه یم، ز یو فنکار یم بے وس فنکار. ما پخپل فن پس جڑا کڑے د خلکو پما پورے خندا کڑے دا. زما غربت زما بے وس جوندن زما د هر ارمان سودا کڑے دا. ما چرتا هم چاہتا جڑلی ندی، ما چرتا هم چاہتا جڑلی ندی، مالا د چانه س غختلی ندی، زکه چې دل ته خلق فن خوخی فنکار نه خوخی. دغه الفاظ می د غنی بابا دی، او ورپسې دغه الفاظ زما دی. زه هم فنکار یم، زه هم زړه لرمه، قسم په خدای دی که حصه لرمه. ذهن می هسې په چورلک غوندې دی، خو نن می هسې زړه راډک غوندې دی. تبه وې دی د غرونو کلک غوندې دی، خو نن می هسې زړه راډک غوندې دی. راشه په ما باندې نن څه تیریږي، راش په ما باندې نن څه تیریږي، څه چې تیریږي خیر دی، ښه تیریږي. آیا زما د مینې دا انجامو، آیا زما د وینې دا انجامو؟ زه یو فنکار یم خو د خوارې ځمکې، د دردېدلی او خونکارې ځمکې. دلته په فن پورې خندا کیږي، دلته هم دا کیږي هم دا کیږي، اخیر په وجه چې د چا کیږي، دلتا پفن پورې خندا کی. زما خپل پلار ما سره مینه نه کوي، زما خپل پلار ما سره مینه نه کوي، ماته یو خبره سپینه نه کوي. بس دا به وایم، مشران دی خیر دی، خو چې دا خپل در نه په بله واوړي، سړی د هر څه نه په خپله واوړي. خبرې ډېرې سر یو دا دی چې زه په خپله باندې ځان رکم، او یا پزان کې دا جهان رکم. زما د غږ مینان ټول خلق دي، خو دومره دا چې دا د ټول خلق دي. زما هنر ته دوی ګډا کړی ده، زما هنر ته دوی جڑا کړی ده، او تل په ما پورې خندا کړی ده. زه به نور هیڅ نه وایم، خدا به وایم، زه به نور هیڅ نه وایم، خدا به وایم. رښتیا مې ویلی دي، رښتیا به وایم، خپ جڑا 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 بوائی ما. یاری خو تاکڑا ما خو نکڑا، اس چی لنڈ پرے کوئے جڑا رازی.
خوشالو پا وخ گیڑی خلق میل پا ما، سختو حالاتو کی ہر چا زمان سنکڑے رے، الما سرے مینا کڑے ما سرے جنکڑے.
زما پچا ہم یقین پاتے نہ وے، دل تا ٹول تور دی سوک سپن پاتے نہ وے، چما زار کین خوشحال بگرزی، پدے ہم شکر دے چ سیال بگرزی. ز د وطن خلکو لمینه ورکوم، ز د وطن خلکو لمینه ورکوم، که ضرورت شو خپل وینه ورکوم. افسوس پدې ده چې چا خپل نکړم، داسې یو سوال یم چې چا حل نکړم، هر چا ارمان کړم چا تل نکړم، زل دې غم اوس لیکل نکړم. پتلو تلو کې درته دومره وایما خو پتلو تلو کې درته دومره وایما سچې کولای شم هم روایما ستاسو د خار نه د خپل کلی پورې ستاسو د خار نه د خپل کلی پورې د خپل پختون وجود د سلی پورې دغه یو ټپه زما په خوله ده ځان له به داسې تاویز وکم د یار کوڅه به ځان ته توره بلا کمه د یار کوڅه به ځان ته توره بلا کمه
سڑوں 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 سڑو